دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
لوستون کې سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې د دغه نړیوال سازمان د ټوټر په پاڼه خبره کړې ده پر طالب چارواکو باندې غږ کړي چې پس له یو کال بندیزونه دي د نجونو ثانوي ښوونځي پرانیزي نو موري دا خاص په داسې حال کې وکړ چې نن د یکشنبه په ورځ د نجونو د ثانوي اوالي ښوونځو د تړل کېدو یو کال پوره کیږي انټونیو ګوټرش وای د پوهې او زده کړې د حاصلولو کوم فرصت او موقع چنجونو په تیری وکال کې للاسه ورکړي هیڅ کله به ورته دغه موقع بیرته په لاس ورنشي لبلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستندوی دفتر یا یونما هم په دې موقع په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر خپل دې غوښتنه باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې د برحاله چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د خونځو د پرانیستلو په خاطر عاجل او بیړني ګامونه واخلي د یونما په بیان کې د نجونو د خونځو د تړل کېدو لومړی کلیزه تراژیکی او شرمناک بلل شوې چې په بشپړه توګه مخنیوي ممکنو د افغانستان د بشري حقوقو د مستقل کمیسون په خوانه مشري شهرزاد اکبر ته د 2023 میلادي کال لپاره د ترکیې د بشري حقوقو د یو سازمان هرانډرینګ فاونډیشن جایزه ورکړل شو د هرانډینګ فاونډیشن وای چې نوموړي ته دا جایزه په افغانستان کې د خوځو او نجونو د حقوقو د دوامدار حل ځل عمل ورکړ شوی د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ټول مخابراتي کمپنۍ وتا چې په افغانستان کې فعالیت کوي د ټیک ټاک د شرکت د ماشومانو د یو تفریحي پی او بی جی اپلیکیشن د تړلو امر کړی د خبر تفصیل به په دې رپورت کې ووري
د بختر خبري ایجنسی د رپورت لمخې د غیلان طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي د وزارت سرپرست پرون د شنبه پرز د وزارت د مسلون لغوند نه ورسته وکړو او ټولو کمپنۍ ته یو میاشت وخت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخه کې خپل فعالیتونه بند کړي د لومړی دل چې د طالبانو حکومت د ټیک ټاک د شخصي کمپنۍ د ماشومانو د ویډیو ګیمونو تفریحي اپلیکیشنونو او د نورو اړوند اپلیکیشنونو بندولو اعلان کړي د افغانستان مزل شوی حکومت هم د بندولو هڅه کړې وي خو بریالی نه شو متی الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
تاسو زمونږ غږ له واشنگتن نوري پاین وخت کې طالبانو د ټولو بیا اسناد موټرو سختنانو ته شپږ میاشتې وخت ورکړي چې خپل موټر رجستر کړي او د ګمرک محصول او مالیه باید هم تحویل کړي دا وخت په افغانستان کې په زرهاو موټر چې رجستر شوی نه دي چلیږي د لندن د ډیلی میل ورځپاڼې د رپورټ له مخې نن د یکشنبه په ورځ په جرمني کې یو درش کلن ځوان چې د الله اکبر شعارونه ورکول د نورمبرګ له ښار سره نږدې په چاقو باندې حمله وکړه او دوه کسان یې ټپیان کړل پولیسو حمله کوونکي هم وویشت او ځای پر ځای ووژل نن د یکشنبه په سهار په تایوان کې یو پیاوړی زلزله راغله د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ لمخې د یوې درې منځله مغازې د ودانې له رالویدونه وروسته یو شمېر کسان د ودانې په دننه بند پاتې شو ایجنس وای چې له پټلینا د یو مسافرونکي اورګاډي د لویدو لامل څلور سوه سیلانیان چې د غره لمنې ته د سیل لپاره تللي هم په لار کې بند پاتې دي نننې زلزله اوه کیلومتره د ځمکې دننه وشوه د امریکای د اټلانټا د یالات د استیناف وی علي محکمه د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ مدافع وکیلانو ته د سیشن به د ورځې پوره فرصت ورکړ چې د امریکا د عدلی د وزارت د هغه درخواست په مقابل کې خپل دلایل وړاندې کړي چې د وی فدرالي محکمه د قاضي د مخکینی حکم د وی برخه د زندولو په غرض د جمعې پوره زموږه علي محکمه ته وکړ د فدرالي محکمې قاضي ایلن کانن د عدلی د وزارت مفتشان په موقتی ډول د هغو اسنادو لبرزي کولنه منع کړو چې د اف بی آی مامورانو د وی چاپې په دوران کې 13 میاشت د فلوریدا په ایالت کې د ټرمپ د شخصي بانډې مار الاګونا راوستل قاضی د ټرمپ د مدافع وکیلانو په خواست د دغو اسنادو د بیلولو لپاره یو ځانګړی مفتش یا سپیشل ماستر ونومو، خو د عدلي وزارت وایي چې د قاضی د دغه حکم په وجه به د ټرمپ پر خلاف په روانو جنایي تحقیقاتو کې ځنډ راشي او هم ممکن چې د متحده ایالاتو ملي ګټو ته زیان ورسیږي. د یو پی آی نیوز خبری اژانس د رپورټ لمخې د برېټانی استخبارات په دې باور دي چې روسي ځواکونه د خارکیف د خار لاسه ورکول نو وروسته وس د یوکرین د ختیځ سیمې لوهانس لاسه ورکولو امکانات سره مخامخ شوي دي. نو معلومیږي چې آیا په لوهانس کې به د یوکرین د پوځ د تعرضي عملیاتو د لارې د ډب کولو لپاره کافي عسکر ولري او کنه. د بی بی سی نیوز د رپورټ لمخې د لندن میټروپولیټن پولیسو د محمد خان په نوم یو ځوان د جمعې په ورځ په لندن کې د پارلمان د ویسټ منسټر هال د ودانۍ مخې ته د ماتم کوونکو د انتظار په محل د عامه نظم او نسق د ګډوډولو او نورو کسانو ته ګواښ کولو په تور ونیو، او الاسکا د ایالت گورنر مایک دنلیوی وروسته له هغه د شنبه په ماښام په ټول ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ چې د بیرنګ په سمندرګي کې د ټایفون میرباک په نوم د یو غټ سمندري توپان له راتګ نه وروسته د سیلابونو د راوتو له امله ګڼ شمېر کورونه، سړکونه او نورې ودانۍ اوبو لاندې کړې. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغان جنو پر مخ تشپګم پورته د خونځیو بندیدو یو کال پوره شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما دا یو غمجنه او د شرم وړ کلیزه بلل ده. همداشان د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې یو کال کې د زده کړو فرصت له لاسه ووت چې په خبره بیا براونه ګرځي. نو موري د طالبانو له حکومت د جنو خونځي او ته د تک اجازه غوښتنه هم کړي. نور حال پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دغه هیواد کې د جنو پر مخ د متوسطه او لیسو خونځیو بندیدلو یو کال پوره کېدو سره ویلي چې له زده کړو څخه د جنو محرومیت غمجنونکی او د شرم وړ دی.
له زده کړو څخه د جنو محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او د نړۍ په بل هیڅ ځای کې داسې نسته. د ورته وضعیت دوام به د نجونو د نسل او افغانستان د راتلونکو لپاره سخت زیان ولري. دا یو غمجنون کې د شرم وړ او په بشپړ توګه د مخنیوي وړ کلیزه ده.
همداشان په افغانستان کې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته خوندزي او بندیدو یو کال پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې یو کال کې د زده کړو فرصت له لاسه وتی او په خبره بیا به راونه ګرځي. خاغلی ګوتیرش د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې جنونو ته د خوانځي او د تک اجازه ورکړي ترڅو خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
کزه په سولې او امنیت د پنګونې د لپاره یو څه خوښ کړم، هغه به زده کړوي. کچیرې زه په نړۍ کې د ډراماتیکې نابرابرۍ کمولو لپاره یو شی غوره کړم، نو زه به ووایم زده کړې. که زه د یو واحد شي په اړه فکر وکړم چې د ځمکې د ویجاړولو مخنیوی کولای سي، زه به ووایم زده کړې. او کچیرې یوازې یو شی وي چې په ټولنو کې د بشري حقونو حاکمیت لپاره پرې پانګونه وسی، هغه به وي زده کړې.
دا د یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د نجونو د منځنیو او عالی لیسو اکثریت زده کوونکي ښوونځیو ته نه دي تللي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې کړي، خو اوس هم داسې نه لیدل کېږي چې هغوی د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، چې دې کار په کور دننه او بهر کې د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
زه د یو داسې هیواد نه راغلی یم چې هلته نن په یو ویشتمه پیړۍ کې نجونې ښوونځي ته د تللو اجازه نه لري. ښځه معنا د پوهې، ودې او فرصتونو نه محرومېدل. په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم فرصت هیڅکله هم اسانه نه و.
د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په تکرار سره ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقوق ورکولو ته ژمن دي، خو اوس د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په دغه هیواد کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندیدلو لامل کلتوري ستونزې بللې دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ پښتو خبرونه اورئ. امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په سویس کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو لپاره د نوي جوړ شوي صندوق یا افغان فند پلاوی غړی شاه محمد مهرابي وی د افغانستان کنګل شوو شتمنیو په متحده ایالاتو کې تر داوا لاندې او له خطر سره مخامخ و. ځکه د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو وکیلانو هڅه کوله چې دا پیسې خپلې کړي او سویس ته د لیګلو هدف د پیسو خوندي کول و. خاغلی مهرابي امریکا غاک سره په امریکا کې ویلي هڅه روان دي چې پاتې 3.5 میلیارډ ډالر هم له داوان راوباسي او سویس ته انتقال کړي.
دا غنیو اقدام چې وشو د امریکا د حکومت لخوانه تازه جزئیات په دې اړه کوم سره شریک کړي چې څومره مقدار پیسې چې سویس ته بانکونو ته انتقال شوی دي دا پیسې او برخلیک پړه کوم ته معلومات راکړي.
یو لسم فبروري کې رئیس جمهور د امریکا دا و بلینه چې و میلیارډ چې امریکا کې دی غي تقسیم کړ په دوه قسمته، یو درې اشاره 15 بلینه د قربانیانو خلکو لپاره او درې اشاره 15 بلینه چې دی ول د افغانستان او د ګټو د خلکو د ګټو په اړه کې باید تقسیم شي. او په اساس باندې په اساس د فیصله دی د رئیس جمهور د امریکا په اساس د قانون د امریکا دی یاګه یو د بورډ اف ټرستی تشکیل ک او دوه افغانان دي په دې کې او یو د سفیر د امریکا په سویسلند کې او یو بل غړی د حکومت د سویسلند د تمام پر بورډ ترستی بورډ اف ټرستی چې ورته وایي په دې کې تصمیمونه بنیسي چې دا د 3.5 میلیارډ څنګه باید استعمال شي او په کوم هدف او د مصارف تر اوسه تعین شوی نه ده، ورته خپل د خپل بورډ تر اوسه مجلس نه ده کړی.
دا پیسې چې اوس په اړه فکر شوی دا مشخصا هلته انتقال شوی دي کنه؟ ستاسو معلومات څه دي؟
دسته چې دا انتقال کیږي او هغه موافقه د امریکا او د سویسلند پرمنس کې هغه تقریبا تطبیق شوی ده او دا نقل مکان د 3.5 میلیون په اسانه د بانکي مسایلو کې دا اول باید موافقه هغه اګریمنت شي، دا اګریمنت باید تطبیق شي او هغوی قبول کړي دا اګریمنت. دا د بانک اف انټرنیشنل سټلمنت قبول کړي ده چې مونږ حاضر یو چې دا د افغان فند چورته و یا فند فار افغان پیپل دا په دې مونږ یو حساب جوړو په دې حساب باندې دا 3.5 بلین به الته ترانسفر شي.
دا پیسې مشخصا د څه لپاره وساله ترانسفر کیږي؟
د دغه چې دا پورت چې تشکیل شوې ده په دې سی کې به ما هدف ما مخکې تاسو ته ویلي چې خپل قانون دی د افغانستان بانک موازی دا ویلي دي چې موږ صوبات دی پولی د پولیس سیاست او تطبیق په خاطر باید استفاده کنه وشي. ما ویلي همیشه مخکې چې موږ غواړو چې د افغاني خپل موږ د افغاني خپل ارزښت لاس ورنکي نو ډیر مهمه ده. ول چې اوس کوغوري چې موږ انفلاسیون تقریبا یو 50% ده، دا یو 50% د افغانستان غریب خلک نشي کولای چې د غوړي او ډوډۍ او ګوره او نور د روزانه مصارف اخیستلو توان نه لري. نو په دا اساس باندې یو هدف مهمه باید دی چې ثبات پولی راشي او د قیمتونو د انفلاسیون هغه چې یو 50% ده هغه باید یو 3% یا 2% باید ورسیږي. باید کوشش وکړو چې دا هدف عمومي چې په اساس قانون د افغانستان بانک ملته تاکل شوی ده هغه باید تطبیق کړو.
اوس دوه مخالفتونه دي، هم طالبان مخالفت خودلی دي، هغه وایي چې باید د افغانستان ټول پیسې بدون قید و شرط باید آزاد شي. دویم مسله د افغان سوداګرو ده او په مجموع کې خلک وایي چې دا پیسې خو د لکه څنګه تاسو هم خپل خبرې کې ورته اشاره وکړه چې د افغانۍ د باثبات ساتلو لپاره دي او یو پشتیوانه ده د پیسو، ولې باید د لګښتونو لپاره استعمال شي؟ دا خو دې سره مخالفت خو نشته چې باید لګښتونو ته استعمال نشي.
دا ما څنګه چې تاسو تصمیم نه دی نیول شوی، قطعي تصمیم هغه وخت نه کیږي چې دا بورډ تشکیل پسل تشکیل نه اول مجلس دایر شي او په غیسی کې د ایسی کې به بحث دوام ولري او په اني حال کې د بورډ به تصمیم نیسي چې یو مشوروي ګروپ د افغانانو هم تشکیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړو. د طالبان حکومت د مالی وزارت وی د وی طرح پر اساس به افغانستان کې د شپږو میاشتو په موده کې به اسناد موټر ته د محصول د ورکولو نه ورسته د ملکیت سندونه ورکړل شي. د وزارت اټکل کوي چې افغانستان کې به شاوخوا 300 پورې به اسناد موټر موجوده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د یک شنبه په ورځ افغانستان کې د بی اسناد موټرو د ثبت لپاره یو طرحه چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون لخوا تصویب شوې او اعلان کړه. د دغه طرحې پر اساس به افغانستان کې ټول بی اسناد موټر د موټرو د موډل پر اساس محصول شي او بیا به ورته د ګمرک لخوا قانوني اسناد ورکړي شي. طالبانو د مالی وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د پلان رئیس عبدالرحمن وقات کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا طرحه سر د یک شنبه د ورځې په ټولو ګمرکونو کې د پلي کېدو وړ ده.
بیا اسناد افغانستان لاس موټر چې لنن سونه وینا تر 2000 کال پر ماډل ولري په قیمتونو کې تقریبا 70% تخفیف ورکړل شوی ده. له 2000 یو کال نه تر 2009 کال پورې په قیمتونو کې 50% تخفیف ورکړل شوی او له 2009 کال څخه تر 2012 کال پورې 50% تخفیف ورکړل شوی ده. او د 2012 کال څخه پورته تخفیف نشته او ټول محصول د تاجر وړ ده.
همداشان خاغلی وی قادویا چی په دغه طرحه کې زری لرون کو موټر ته په مختلفو کټګوریو کې د محصول په برخه کې تحبیب په پام کې نیول شوی دی.
هغه موټر چې زری دی نیو د 2000 کال څخه تر 2000 کال پورې 50% تخفیف ورکړل شوی. د 2008 څخه تر 2015 کال پورې 15% تخفیف ورکړل شوی او د 2014 څخه تر 2020 پورې په قیمتونو کې تخفیف نشته او دا به ټول محصول ته دی ولا.
د دې طرحې له مخې په سرحدي سیمو کې د موټر خاوندان باید یوې میاشتې په موده کې خپل موټر محصول کړي، خو په ښارونو کې د دغه موټر خاوندان کولی شي د شپږ میاشتو په موده کې خپل موټر محصول کړي. د مالی وزارت دغه چارواکي ویل چې د شپږ میاشتو وروسته که بی اسناد موټر ولیدل شي و بازارول شي. افغانستان کې د تیر رژیم په وروستي کلونو کې بی اسناد موټر ته د یوې ټاکلې مودې لپاره اجازه ورکړل شوې وه. دا اجازه 3 میاشتې وړاندې پای ته رسېدلې ده. تر اوسه په افغانستان کې د دغه موټر دقیق شمېر څرګند نه دی، خو د مالی وزارت وایي احمد ولی حکمل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا ټکل مخې به تر 300 پورې بیا اسناد موټر په دغه هیواد کې شتون ولري.
کولی دا د بیا اسناد موټرانو مشکل واقعا یو ډېر مشکل دی، هم په اقتصادي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. د نظم او تنظیم، ترافیکي نظم او تنظیم مخې هم نیولې ده. دا ټول هغه موټران دي چې موږ سره په سیستم کې ثابت نه دي، یعنی به محصول د ګمرکات څخه موږ راتګ مخ کې، یعنی تیرې ادارې په وخت کې راکېښې دي. نو د ټیک تعداد نه دي، خو څومره چې موږ څېړنه کړې ده تقریبا کېدای شي د 300 په شاوخوا کې موږ د اسناد د افغانستان لاس مخشان ولرو او کوشش به موږ دا چې ان شاء الله په دې شپږ میاشتو کې ټول ثبت کړو او اسناد ورته ورکړو.
افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله د موټرو کاروبار ډېر خراب شوی او تیز رفتار موټرو په بای کې له نیمه زیات کمواله راغلي. د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر خلکو د خپل کورنۍ لپاره د روزۍ د ګټلو په خاطر ټیکسي چلول ته مخه کړې. خو د کابل ښار کې اکثر ټیکسي ډرایوران وایي چې د تیرې دوبې د لوري دوه سي اې ډېر کم شوې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه سپي 1515 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د برتانیې د ملکې دوومې الیزابت مړینې د مشارک المنافع په ډیرو هیوادونو کې چې اکثره یې د برتانیې پخوانی مستعمرې دي، د برتانیې د سلطنت سره د دوی د راتلونکو اړیکو په هکله نوې بحثونه راپارولې دي. د امریکا غک خبریال هنری ریجول راپور را لېږلی دی چې پښتو ژباړه یې له زیبا خادم نه اوري.
برتانیا یوازنی ملک نه دی چې نوی پاچا لري، بلکې استرالیا، نوی زیلاند، کاناډا او جمیکا په هغو څوار لسو ملکونو کې دي چې پاچا چارلز دریم د دې دولتونو نوی رئیس دی. زیاتره هیوادونه واقعا په خپلو اړیکو او نقش غور کوي. مشترک المنافع هیوادونه په خپل موقف باندې غور کوي او زما په فکر د ملکه الیزابت د مړینې نه وروسته به اوس یقینا د دې ټولنې نه د بلیدو نور ډیر اقدامات وشي. د استرالیا صدر اعظم غواړي چې په آینده پارلمان کې د دولت رئیس په حیث د برتانیې د پاچا د نوم د لرې کولو په هکله ریفرندم وکړي. د کارابین د ټاپو د انتیګا، باربیدوس او سنت لوسیا دولتونو هم همداسې پلانونه څرګند کړي دي. بهاماس په دې ونې کې وویل چې دغه سي ریفرندم ممکن و. د الیزابت د مړینې نه مخکې د اگست په میاشت کې د جمیکا شپږ 500% خلکو د دولت د ریاست نه د برتانیې د پاچا د نوم د لرې کولو پلوي وکړه. تیر کال باربیدوس د برتانیې د سلطنت سره خپلې اړیکې پرې کړې او باربیدوس یو جمهوریت شو.
زه غواړم چې د باربیدوس د جمهوریت کېدو مسله د سلطنتي نظام د ملکي دولت نه دی، بلکې د قدرت د حق تصدیقول دی.
په دې روان کال کې په افریقا کې د فرانسې دوه پخوانی مستعمرې توګو او غابون د مشترک المنافع ټولنې سره یو ځای شوې. د هیوت په نظر ځینې داسې معلومیږي چې کمینه درغله.
چارلز د مشترک المنافع نوی رئیس د خپل مور سره د ویل د شاهزاده په حیث ډیر په دقت کار وکړ. د کامن ویلت غوړ هوادون ته سفر نو کړ. د پایدار او مستحکم پرمختیا او د چاپیریال غوندې دایو د ساتنې دفاع وکړه.
اسران د استعماری نقش میراث د بحث مسله ده. برتانیې او نور اروپایي هیوادونو تر 19مې پیړۍ پورې په میلیونو افریقایان غلامان کړي او مجبور کړي دي چې په امریکا او همداشان د کاریبین په ټاپوګانو کې په کاروندو کې کار وکړي.
د مشترک المنافع په دې هیوادونو کې شتمنۍ او دولت په انګلند پورې اړه لري. دا د شتمنۍ د چې موږ پکې هیڅ کله برخه نه درلوده. په جمیکا کې د دوی پاچاهي تر اوسه پورې موږ ته زموږ د بدمرغۍ ډېرې بدې ورځې را یادوي.
شاهی سلطنت د استعماری سوء استفادې له کبله خواشینی څرګنده کړې ده، مګر برتانیې په رسمي ډول بخښنه نه ده غوښتې.
بخښنه غوښتل ضروری دي، ځکه موږ باید پښیمانه وګورو او موږ پخوانۍ مستعمرې باید هغه څه ووینو چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره موږ ته ضروري دي.
یو څه ویلې دي چې بخښنه باید د برتانیې حکومت غواړي.
هو ضروری ده چې استعمارتي قوتونه د خپل او اعمالو مسؤلیتونه ومني، خو د کامن ویلت یا د مشترک منافع رئیس یا د برتانیې د شاهي سلطنت پاچا او د دې قلمرو نور غړي د خپلو اساسي قوانینو له مخې کوم مسؤلیت نه لري.
زیاتره تحلیلګران موافق دي چې ټول د ملکې دویمې الیزابت درناوی وکړي. د نوی پاچا او د دولت د نوی رئیس په حیث د مشترک المنافع د سازمان آینده دومره اطمینانی نه بریښي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ساکل د ملګرو ملتونو پر عمومي غونډه باندې د برتانیې د ملکې مړینې او په اوکراین کې د روسیې روانه جګړې سوري غوړولې ده. پاموکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا غږ د خبريالې مارګریټ بشیر د راپور پښتو باندې ده.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو واویایم عمومي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سپتمبر په 19مه د بریتانیې د ملکې الیزابت دوهمې جنازه ده. د غونډې د زینو بحثونو وختونه داسې ترتیب سوي دي چې د نړۍ مشران وکولای شي په جنازه کې لګډون وروسته ل لندن څخه نیویارک ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي سرجنې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نړۍ لستر غواش سره مخامخ ده.
جګړې او د اقلیم وضعیت نړۍ ځپلې کرکې ویرولې او د بیوزلۍ لوګې او نابرابرۍ سره لاس او ګریوان ده.
په اوکراین کې د روسیې جګړه د غونډې د پاره بل مهمه مسله ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پنځشنبه د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطحه پر روانو حالاتو خبري کوي. د اوکراین زاپوریژیا اتمی وټی ته پیش خطر یو ستر اندیشنه بلل کیږي.
وی آر پلیینګ وذ فایر.
موږ لور سره لوبې کوو. موږ نشو کولای داسې حالت ته دوام ورکړو چې یو اتمی پیخ ته بیخي ورنږدې یو. د زاپوریژیا د برېښنا اتمی بټۍ خوندیتوب په نری تار زوړندای.
په عین وخت کې د لویدیز چارواکي هڅه کوي د روانې جګړې په اړه د ځینو مترددو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
ډیری افریقایي او آسیایي هیوادونه له روسیې سره امنیتي او اقتصادي اړیکې لري، او که څه هم د مارچ په میاشت کې د برید غندنې ته حاضر وو، خو دې ته لیواله نه دي چې په ملګرو ملتونو کې له روسیې سره مخالفت وکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په غونډه کې ګډون نه لري. هغه په ندرت د غونډو ته حاضریږي او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ګډون هم نه څرګندوي.
But I have no illusions.
زه ډیر مطمئن نه یم. دا وخت د سولې د تړون امکان ډیر لګدای.
روسیا او اوکراین د خوراکي توکو مهم تولیدونکي هیوادونه دي او د دوی جګړې په نړۍ کې د خوړو بحران نور هم زیات کړی دی. د افریقا د شکر سیمه چې په تیرو 26 کلونو کې تر ټولو سخت وچکالی ګالي، د خوړو په اکمالاتو کې ګډوډي او د نرخونو لوړېدو نور هم ځپلې ده. شاوخوا 6 میلیونه خلک سخت لوږه تیروي او د سومالی نږدې 8 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي.
د فامین قحطۍ رښتیا ده او دا پیښیدونکې ده.
کما کیږي چې ولسمشر جو بایدن به د خوړو د نړیوال امنیت په اړه د لوړی کچې غونډې مشري وکړي. د دې مسالې د حل لپاره څو نورې غونډې هم په پام کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي تازه له پاکستان څخه راستون شوی چیرې چې مرګونی سیلابونو د هیواد دریمه برخه ډوبه کړې ده. هغه غواړي د اقلیم مسله د مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري.
What is happening in Pakistan demonstrates the
هغه څه چې په پاکستان کې پیښیږي د اقلیم د بدلون په وړاندې د نړیوال خبرګون ستره نیمګړتیا، خیانت او بې انصافي څرګندوي.
په 2000 کال کې د کورونا د وبا د خبرېدو راهیسې د نړۍ مشران سږ کال په لومړي ځل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې په فزیکی ډول برخه اخلي. د کورونا د وبا له موضوع څخه اوس پام د نړۍ نور مهمو مسایلو ته اوښتی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
او دا هم د روان خبرونه ورسته رپورت. په هرات کې لا هم پیړۍ را ورسته ممیز په دودیز شکل سره تولیدیږي، او په دغه ولایت کې د ممیزو د تولید فصل ده. په هرات کې چارواکي وایي چې هر کال تر 60,000 تنه پورې ممیز په همدې دودیزو او عصري ممیزو خونو کې تولیدیږي. زموږ همکار صفی الله احمدزی په همدې موضوع رپورت را لیږلی.
هر ورځ تر یو نیم تنه پورې انګور د ممیزو جوړولو لپاره د هرات ولایت باغونو څخه راټولیږي او د کارخونې ته راوړل کیږي. دا د ممیزو جوړولو یا بل دودیزه بڼه ده چې جوشي ممیز ورته وایي. انګور وروسته له مینځلو او دانه کولو په جوش اوبو کې اچول کیږي او تر وچیدو وروسته ممیز ترې جوړیږي.
داخل سبدار اخته میشه او میه به زمین اموار میشه. تقریبا حدود 5-7 روز به روی زمین اینا همواره تا خشک میشه. بعد از این خشک شد داخل سبدا اینا کشیده میشه، همگی منظم بسته‌بندی میشه، داخل پلاستیک از اینجا برده میشه به شرکت، اینجا باز سورت میشه، کل لنمو خرابای و پاک میشه، باز به تاجر تسلیم داده میشه و فروخته میشه.
یوشمیر کارگر ده کوکنار و کروندگر و سخواری چه ده کوکنار و پزای ده انگور و باغونه جور کری او د ممیزو په کارخونو کې کار وکړي او د ځان په ګډون نور ته هم د حلال روزي پیدا کولو زمينه برابر کړي.
بیا مردم مخویم کشت حلال کولن، کشت کوګنار به داد نه خوره، روزي حلال بیا مخو ورامه خانوادار کلان معتاد کرده، امر به هم بپاشوند، بیا مخو انګور جوشي یا کشت دیگه بکنم که روزی حلال به خانواده خو اینا ببرم.
صبح که میایم شروع میکنیم انګور جوشي، دیگه روزی هر جوشی 30 روپی میدم، اگه با دونه کنی 4 کرت به 20 روپی میدم، امی روزی 900 دیر برای 300 بالی با میفت.
با همدیال که ده هرات ده کرن ریاست چارواکی وای چه هر کال پا دی ولایت که لپینزه لسونه تر 60,000 پوری ممیز تولیدیگی چه 60 سلنه جوشی ممیز دی.
واقعا قیمت کشمش در بازار محلی ایرات همین فعلا بسیار خوبه. حتی به سلام سال گذشته میتونیم بگیم که کشمش حتی از 2100 افغانیم 4 کیلو کشمش شنگلخانی قیمتش بلندتر بود. همین فعلا پایین‌ترین کشمش فی 4 کیلو 600 افغانی کمتر نیه.
اوس محل په هرات که 1200 اصلی ممیز خونی او چه باند 50 در جوشی ممیز و کارخونی موجودی دی. د هرات ممیز د لوړ کیفیت په درلودو سره په بهرنیو بازارونو کې تود بازار لري.
درنو کوخ پر وطن هم دی پایت اورسید تر بیا خدای ماندی.